السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونې ډیره برخه مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکار ملالی بشیر د هیله ده چې دا پروګرام ورسره واوري. خو خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خوېدو شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې په خنن سهار وختي د ډیوران کرښې سره نږدې په ګوریګاسي مکه شوې. هغه ویل چې تر اوسه له واورو نه د 1500 کسانو مړي راایستل شوي، درې تنه نور برسیرن ټپیان دي. بختر اژانس بیا د کونړ د ځایي چارواکو په حواله تر دې دمه له واورو د راایستل شوو جسدونو شمیر 1500 یاد کړی. د راپورونو له مخې شاوخوا 1500 تنه پاکستان ته روان و چې واورو ایسار کړل او له دې پیښې 1500 کسان روغ هم وتلی دي. د طالبان حکومت وایي د پاکستان د پاوس هغه اداتیړي چې وایي له افغان خاورې د دوی پر سر تیرو برید شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د پاکستان د پاوس د مطبوعاتو څانګې ISPR ادعا کړي چې د خیبر پختونخوا په کورمه ایجنسی کې د اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. د پاوز د بیان په اساس تور لګول شوی چې په پاکستانی عسکرو باندې ډزې د افغانستان له خاورې شوی دي. دغه برید پړه تحریک طالبان پاکستان یا TTP منلې ده. د اوکراین پولې ته څیرمه د لسګونو زرو روسي پوځیانو د راغونډېدو له امله د رامنځته شوي کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو نوی پړاو نن پیلېږي. د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د مسئلو په اړه خبرې کوي. ماکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم د اوکراین په مسأله کې د هڅو د همغږۍ او د روسیې د ګواښ د مخنیوي په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. اخوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز واشنگټن ته روان شوی. او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینه لوبډلې روسیې ته د ژمنیو اولمپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. وروسته له هغې چې د روسیې د هاکی ځینې لوبغاړي کورونا نیولې وې او څو ورځې قرنطین وې، د کاناډا د هاکی ټیم حاضر نه و چې له روسیې لوبغاړو سره د لوبې ډګر ته ووځي. روسیې لوبغاړي نیم ساعت په میدان کې ماتل وو، خو کاناډایي لوبغاړو ورته دا شرط وړاندې کړ چې لومړی باید د کورونا منفی معاینه وړاندې کړي. لوبه شپږ یو د کاناډا په بریا پای ته ورسېده.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغ لاس نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکشه شې خبريږي. زملالي بشیریم تخنیکی چاري شفیق ایا پر مخوري. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاذ آریان یون او د شذو د حقوقو مدافع او سیاسي فعال ارمغان څمکني را سره ملمنې دي. زما همکار وایي چې ارمغان څمکني صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. څمکني صاحب، نن چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. بله، سلام. مشنه زما مره. بله، اوس تاسو راځي. سلامونه دی ورسیږي.
سلامونه. سلام احترامات خدمت شما خانم ملاله بشیر و مهمان محترمتان خانم آریان یون و همچنان شنونده های عزیزتان. سلامت باشین. تشکر.
سلامت اوسی. څمکني صاحب، په لومړي سر کې که لتاس څخه پوښتنه وکړو چې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو خپل فعالیت څه وخت پیل کړ او ولې مو دغه فعالیت ته مخه کړه؟
سلامت باشین خانم بشیر. فعالیت ما در بخش حقوق زنان و یکی ما از کجا آغاز کردم در کل بسیار زیاد یک موضوع بسیار طولانی و اگر سرش بحث کنیم بسیار شاید وقت بگیره، اما تنها چندین موضوع مهمی ما میخوایم در مورد اشاره بکنم. موضوع اولی که ما قبل از اینکه آغاز به فعالیت‌ها در حقوق زن بکنم، قبل از این ما دانشجوی بخش سیاسی بودم و من از ابتدا تصمیم داشتم از جریان مکتب که باید سیاست بخونم. به می دلیل زمانی که من آغاز کردم و من وارد پوهنتون شدم و رشته سیاسی را آغاز کردم، به زمانی که من میخواستم بچلر خدا بگیرم، یعنی در دوره لیسانس در پوهنتون، در حقیقت و در جدیانی که ما تحصیل میکردم لسانس خورده در یک دوره ما بعد فعالیت های کارهای در کمرای نهادهای داخلی و خارجی کار میکردم. این موضوع باعث شد که عدم تساوی حقوق زنان، تبعیض‌هایی که در مقابل زنان وجود داشت، مشکلاتی را که ما در اجتماع برابر میشدیم و همچنان یک نوع آپارتاید جنسیتی که در مقابل زنان قرار داشت، به عنوان یک زنی که ما در جریان حکومت 20 ساله دموکراسی که بعد از طالبان به میان آمد، من کلان شدم، بزرگ شدم، درس خواندم و از اون اپورتونیتیزی که من داشتم استفاده کردم. من خواستم از این طریق حداقل یک کسی باشم که بتونم یک تغییر مثبت در اجتماع زنانه آورده بتونم. و ما زمانی که من برای نهادهایی که در بخش حقوق زنان کار میکردن فعالیت خود را آغاز کردم، در اون وقت من فعالیتایی که داشتم مختص به زنانی بود که در اطراف زندگی میکردن و من بیشتر عطف توجه من زنایی بودن که در اطراف زندگی میکردن و بیشتر هم برای نهادهایی که کار میکردم. اول مثلا من از کجا آغاز کردم که روی زندگی، دشواری ها، مشکلات و چالش هایی را که زنان با آنها مواجه بود در اطراف روی از اونا من تمرکز میکردم و مقاله گونه یک چیزی ترتیب میکردم و به نهادها پیشکش میکردم و بعد از اون من کوشش میکردم که کمک های اولیه را در بخش های مختلف از لحاظ صحی، آگاهی دهی، حقوق زنان، برابری زنان بر از اونا پیشکش کنم. به همین طریق اول از سطح ابتدایی که مثلا مدمو چارچوب جایی که کار میکردم از اونجا آغاز کردم و بعدا به همین طریق ادامه پیدا کردم تا اینکه من در پلتفرم های اینترنشنال بین المللی خارج از کشور همچنان اشتراک کردم و توانستم که حداقل یک آوازی به تعداد زنان خاموش افغانستان شد.
ډیر مننه څمکنی سپ تاسو ته بیرته راځم. اوس هم زما همکار شفیق یار سیب راتوای چې موږ د خبرونی دوهمه میلمنه آریان یون سیب لمر سره وصل شوی ده. آریان یون سیب ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
ډیر مننه تاسو نه هم تاسو اوریدونکو ته میلمنو ته ټولو ته سلامونه مننه خور.
آریان یون سیب په دې خبرونه کې موږ ستاسو پر لاسته راوړنو او ستاسو پر فعالیتونو باندې خبرې کوو. هغه تجربې چې تاسو غواړئ لاوریدونکو سره شریک کړئ یا لښودو سره چې دوی ستاسو له کارونو څخه الهام واخلي. یون سیب، که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته دغه وایس چې په ولسی جرګه کې چې تاسو خپل ځان کاندید کړ او هلته د ننګرهار د خلکو استازي پاتې سویاست، دغه پریکړه تاسو ولې وکړه؟
بله، اول خو کچیر منگ او گرو نو دو خوز دو حقوقو په برخه که پا افغانستان که دیر ستونزی او مشکلاتو، نو آغا وقت که چه ولسی جرگی پا خپل فعالیت بانی شروع کولا، نو داغی نمخ که زی پا مرگور ملتونو که دو یوناما پا برخه که پا ننگرار که دو زون پا سطح دو خوز چارو مسئول اوما، اول تا با اکثر نورستان، لغمان، کنر، او خپل د نیمرار او سوالوي ته به مسافرونه کول، نو هلته به زه پوهېدلم چې دلته څومره ستونزې او مشکلات دي د ښځو د ژوند په برخه کې، نه یوازې ښځې بلکې اطرافونو کې زموږ په مجموع کې ولس زموږ چې اوس ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، او موږ په داسې حالاتو کې هلته کار کوو چې یعنی د دې سره به مخامخ وو. مثلا ډېر ابتدایي سهولتونه د ژوند د دې لپاره امکانات برابر نه وو، دته د ماشومانو د نارینه وو دپاره حتی لکانو دپاره برابر نه وو، ښځې خو پرېده. نو دا حالات او مشکلات مې چې لیدل، نو کله چې ولسي جرګه انتخابات کېدل نو دوی وویل چې دغسې پارلمان به جوړېږي او د ښځو استازي به ځي هلته به ګډون کوي خپل د ولس او د حکومت په منځ کې به یو پل جوړوي، د دې هغه ستونزې او مشکلات به حکومت ته رسوي او د دې د ستونزو د حل په برخه کې به چارواکي متوجه کوي. نو کلم چې دا حالت ولیدل، هماغه و چې ما د ملګرو ملتونو د دفتر نه استعفا ورکړه او ولسي جرګې انتخاباتو ته ودرېدلم. سره د دې چې ستونزې ډېرې وې، مشکلات ډېر و، د لومړي ځل دپاره دا پروسه په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه وه. سره د دې چې ستونزې ډېرې وې، خو بیا هم ومې کولای شو چې د لومړي ځل دپاره ولسي جرګې ته چې 15مه دوره وه زه بریالی شم. نو یوازینۍ انګېزه همدا وه چې وکولای شم چې د خپلو ولس ستونزې یا په خصوص ډول د ښځو ستونزې ورسوم یو غږ تکم، او د دې د ستونزو د حل په برخه کې وکولای شم چې یو کار وکړم. نو ځکه دغه ولسي جرګې انتخاباتو ته ودرېدلم.
مننه یون صاحب زبرت تاسو تر اعظم له مشر د ټلیفون پر لیکه پاتاسي څمکني صاحب تاسو د آرین یون صاحب خبري واورې د تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې د شوزو د ژوند شکولو په خاطر یاد دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونو ته اړتیا و تاسو په نظر د شوزو په ژوند کې هغه کوم ستونزې دي چې باید ورته ډیر پام سوی وای خو تر اوسه پورې دغه ستونزې لا موجود دي او ډیر پام ورته نه دی سوی
مننه ما ټول خبرې د خانمیان د میرمن آریانیون می اوریده خو د افغانستان د خزو په ژوند کې کوم مشکلات شته د تیر شل کالو کې چې څومره د دوی په برخه فعالیتونه شوي دي کوم نه هدو نه چې التا کار کول او په افغانستان کې ډېر زیات خزي وي چې د خزو د حقوقو فعال فالو نه وو د ټول څومره چې فعالیتونه کړې دي بیا هم همدومره مشکلات اوس هم شته مونږ د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې ډېر زیات مشکلات لرو اوس هم شته او موضوع بسیار زیات مهمه که ما میخوایم سرش اشاره کنم یک تعداد از مشکلاتی که هیچ گاهی حل نشده اول در کل میتونیم برش اشاره بکنیم این است که امو زنان در افغانستان تا به امروز نتوانستن یک تعریفی واضح و مشخص از حقوقشان در جامعه داشته باشند. اونا به اون شکلی که باید میتونستن که بفهمن درک کنن که مثلا یک زن افغان در جامعه افغانی دارای کدام حقوق است. امید ما هیچ وقت نتونستیم به مردم افغانستان با خصوص به زنان افغانستان بفهمانیم. و به امی دلیل ما گفتم میتونم که هنوز هم مشکلات بسیار زیادی وجود داره و بسیار زیاد کار نیاز داره و بعد از اینکه یک تحول بزرگ عمیق دیگری که در جامعه افغانستان آمد من مطمئن نیستم که حد اقل آگاهی دهی را که به زنهای افغانستان رسیده بودم هم تا یک حد و اندازه از بین رفته و دیگه زنها در افغانستان در کل به دو بخش تقسیم شدند. ما از دیدگاه ما من هستی یک کسی که ما در بخش تقریبا 12 سال کار کردیم در کل زنان افغانستان به دو بخش تقسیم شدند. یک تعداد زنهایی هستند که تحصیل کردند، درس خواندند، از اپورتونیتی استفاده کردند، در پلتفرم های جهانی اشتراک کردند و توانستند که از خود حداقل یک چهره بسازند و بتوانند به حقوق خود برسند و بتوانند به یک فیصدی پایین تر یا حداقل زیادتر یک دستاوردی داشته باشند که بر زنهای دیگر کار بکنند. و باید میمونه یک بخش دیگری از زنهای افغانستان که حداقل و کوچکترین به حد اندازه یک فیصدی بسیار پایین هم نتوانستن که یا یک تعریف مشخص است از حقوق خود در جامعه داشته باشند. ولی ما در گذشته هم چندین بار گفتیم و بازم میگم تاکید میکنم که قبل از اینکه ما در مورد حقوق زن فعالیت بکنیم، قبل از اینکه ما بخوایم بر زنهای افغانستان حقوقشان را برشان احقاق بسازیم، قبل از این باید با حقوق زن در افغانستان یک تعریف مشخص باید داشته باشیم. سوی تعبیر بسیار زیاد صورت میگیره. بعضی ها به اشکال مختلف از حقوق زن تعریف می داشته باشند. بعضی ها مثلا همیشه یک میکسچری وجود داشته که یک تعداد از حقوقی را که در جامعه افغانستان اصلا قابل قبول نیست بعضی ها او را ادعا میکنن و بعضی ها از اقل یک تعداد حق پایین‌تری را ادعا میکنن. اما در کل زن در افغانستان حقوقی را که باید داشته باشه به دیدگاه ما یک تعدادی صرف نظر از یک تعدادی که قبلا اشاره کردم که توانستن حداقل احقاق حقوق بکنن صرف نظر از او یک تعداد اصلا تا به حال حتی تعریف مشخصی از حقوق خود ندارن. ای که اونا توانسته باشن به حقوق خود دسترسی پیدا کنن که اصلا این موضوع غیر قابل انکار است از نظر من.
تشکر څمکني صاحب. آریان یون صاحب تاسو د څمکني صاحب خبرې مو اوریدلې. دوی وویل چې د شوزو د حقونو په برخه کې سم تعریف نشته او همداراز دوی وایي چې د شوزو په برخه کې چې کوم ستونزې وي د دوی د حقونو په برخه کې هغه اوس هم پر ځای پاتې دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې د شوزو ستونزې له پخوا هم وي او اوس هم هغه پر هغه سي پر ځای پاتې دي او ډیر ورته پام نه دی سوی؟
بله لکه مخکې چې هم ما ستاسو د ازادۍ رادیو سره په همدې موضوع باندې مرکه لرله هغه خبره دا وه چې ما وویل چې د ښځو د حقوقو په برخه کې په افغانستان کې په شلو کلونو کې چې څومره مصارفات شوي دي د هغې په انډول چې وګوري افغانستان د ښځو دپاره هېڅ هم کار نه دی شوی. بدبختي په افغانستان کې څه ده چې ما مخکې هم دا خبره یو ځل کړې چې د افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې د افراط او تفریط نه کار اخیستل شوی. لکه خور چې وویل چې موږ د افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې مشخص تعریف نه لرو، یعنی هره ټولنه ځان ته خپل اصول لري، خپل فرهنګ لري، خپل دین لري، نو موږ نشو کولای چې افغانستان اوس موږ افغانستان ته یو غربي ډیموکراسي راولو، ځکه زما ټولنه د دې نشي کولای دا جذبولی نشي. نو ځکه په هر هیواد کې باید داغې د فرهنګ سره داغې د اصول سره داغې د قوانینو سره داغې د دین سره باید په ټکر کې رای نشي. اوس بدبختي دا ده چې په افغانستان کې همیشه افراط او تفریط وي. مثلا یو خور زما په خار کې تر دې اندازه آزاد دی او تر دې اندازه امکاناتو ترشته چې ته فکر کوي چې خیر ده اروپا ده، اما په اطراف ته چې لاړ شي بیا هلته وګوري چې زما خور اته هغه ابتدایي سهولتونه چې یو مکتب دی هغه هم دې دپاره نشته. مثلا بیخي یعنی موږ داسې ولسوالۍ لرو، اندازه د ننګرهار د ولایت استازی وم، یعنی موږ داسې ولسوالۍ لرو چې تر اوسه پورې هلته د نجونو مکتب د اول صنف چې ابتدایه ده هغه د نجونو دپاره نشته. نو زه بیا څنګه ووایم چې زما په وطن کې د ښځو د حقوقو دپاره کار شوی؟ زه وایم انجوګانو کار وکړو، د ښځو چارو ریاست جوړ شو، دغه د پارلمان جوړ شو، د هر ولایت نه پکې دوه دوه استازي وي. اما دا څنګه و چې چون د دې ځمکه هغه تاداب یې کوږو تعداد یې کوږ ځکه و چې موږ ونه کولای شو چې په طبي ډول ښځې ته رشد ورکړو. یعنی هغه د ابتدا نه شروع کړو انتها ته لاړ شو. موږ فقط داسې یو کار ترسره کړو چې د فتن ډېر لوړ مونیو، نو ځکه یې نتیجه بېرته چې د وخت بهرنیان د افغانستان نه وتل بېرته نتیجه صفر شله. یعنی موږ باید څه کړي وای؟ موږ د دې په ځای چې مثلا په هوټلونو کې ډېر مصارفات وکړل، اتم د مارچ نورمانځو یو څو محدودو ښځو ته په ښار کې مخصوصا په کابل کې یو ټریننګ یې ورته ونیو، په میلیونونو ډالره په مصرف شول. که چیرې موږ همدغه امکانات په ولسوالیو باندې تقسیم کړي وای، هلته هم ښځو دپاره کار کړی وای، د دې یو فیصد هم چلته مصرف کړی وای، نن به په افغانستان کې دا حال نه و. انجوګانو فعالیت کوو د دې د خاطره چې د بهرنیانو نه فنډ واخلي، د دې د خاطره چې ځان مطرح کړي، مشهوره کړي، د ښځو حقوق به مطرح کول. اما موږ به همیشه ورته ویل چې کابل ګور افغانستان نه دی، افغانستان ډېر ولایتونه لري، ډېرې ولسوالۍ لري، هلته د ښځو دپاره هېڅ کار نه دی شوی، هېڅ کار. او تاسو وګورئ د پرمور په نوم پروژه راغله افغانستان ته په میلیونونو ډالره دلته مصرف شول، اما د شپکوري د کابل ته چې تاسو لاړ شئ د هغې نه ښځه خبره نه ده چې دلته څه وشول د ښځو حقوق یعنې څه. خو مګر موږ که وګورو اساسي قانون په جرګه کې چې زه کله استازیتوب مې کوو، موږ همدا ویلې چې د خدای روی ته وګورئ، تاسو موږ ته داسې یو کار نه کوي که چیرې هغه ابتدایي هغه حقوق هم چې موږ ترلاسه کړي چې هغه مفرد منځه لاړ نشي. مثلا موږ اوس خور وایي چې مشخص تعریف نشته، موږ په اساسي قانون کې د ښځې تعریف لرو، موږ د ښځو د حقوقو په برخه کې ښه تعریف لرو، نورو فرعي قوانینو کې د ښځو دپاره ښه مادې ځای په ځای شوي، خو بدبختي دا چې عمل پرې ونه شو. عمل پرې ځکه ونه شو ځکه چې زموږ کوم کارونه چې هغه د ښځو د حقوقو په برخه کې هغه دروغ و، غلط و، شعاري ډول و، عملي بڼه یې نه لرله. مثلا ښځو چارو وزارت ماته جوړ شو، موږ ته خوشحاله چې جوړ شو، د بند توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو، اما دا یو پالیسي سازه وزارت، هیڅ شی مونږ نه کړو لپاره، هیڅ کار یې مونږ نه کړو. ولایتو کې او په مرکز کې اطرافونو نه ښځې خبرې نه وي. نو که چیرې داسې یو بنیادي کار شوی وای زما دپاره، زما د ښځو دپاره، چې په هر یو وزارت باندې موږ فوکس نه وای کړی، هر وزارت کې داسې یو زمینه برابره شوې وای چې د ښځو دپاره کار شوی وای، نو نن به زما د وطن دا حال نه و.
بله،
مثلا دوه درې خویندې دي، زموږ دوه درې خویندې چې هم په بهرنیو کنفرانسونو کې ګډون کوي، هم په عرضي کې کښېني، دا خو د ښځو حقوقو نمایندګانې نه شوې چې ته فقط یو دوه درې ښځې نمایشي یو ځای ته بیایه، بل ځای ته بیایه، یو ځای کې کښېنوه، بل ځای کې کښېنوه. که دا زما د ښځو حقوق په ولایتو کې وګوره، په اطرافونو کې وګوره، چې نه هغه تر اوسه پورې نه پوهېږي حقوق یعنې څه، هغه تر اوسه پورې د دې ابتدایي یو مکتب ورته جوړ شوی نه دی، یو د سکولو د اوبو دپاره یو څه ورته جوړه شوی نه ده، یوه خور دپاره یو عادي کلینیک نه شته چې دی هلته ولادتو کې په کور ته ولادت کوي مړه کېږي د ډېرې عادي ناروغۍ نه.
بله،
حقوق خو هغه ته وایي چې کار ورته شوی دی، کار ونه شو، نظر کومه کوم ته چې وګوري کار ونه شو.
د دغه ټول مسؤلیت کومې خوا ته راجع کېږي؟ حکومت خو هم هر څه په خپله یوازې نه سوای کولای. آیا ستاسو په فکر باندې دغه د خلکو مسؤلیت نه و چې دوی باید یو تغییر راوستلی وي په خپل ژوند کې، دوی باید هلې ځلې کړي وای؟
ولې نه مثلا موږ دلته ډېرې داسې خویندې لرلې چې همیشه به م د کله به م چې نړیوالې ټولنې سره کېناستلو، زموږ به ورته اول خبره همدا وه چې ګورئ کابل افغانستان نه دی، کابل افغانستان نه دی، افغانستان لوی دی، ولسوالۍ لري، ولایتونه لري. هیله کوو ستاسو نه چې تاسو توجه وکړئ اطرافونو ته، هغه انجوګانې او هغه موسسې چې د ښځو په برخه کې فعالیتونه کول، دوی سره به موږ همیشه په تماس کې یو چې تاسو دا د خپل د فعالیت ساحه لږه لویه کړئ، تاسو دغه د کابل نه ووځئ، ولایتو ته لاړ شئ، اطرافونو ته لاړ شئ. موږ نړیوالو ټولنې ته ویلی چې وخت ته یو انجو دپاره، د یو ټولنې دپاره، د یو ارګان دپاره پیسې ورکوئ. تاسو ته اول شرط همدا کېدی چې زه ستا فعالیت غواړم په اطرافونو کې، زستاسو فعالیت غواړم په لری پرتو سیمو کې خوده دو پاره خو بدبختانه دا کارو نشو علت یې داو چې دلته فساتو مثلا که فنډ ما خسر کېده صرف د یو ارتباط په خاطر صرف یو فرمولیتی په شکل به فنډ واخیستل شو فقط یو بل به او تطیر که خبره به خلاصه شله چا د دې پښتنه نه کوله چې آیا دا پیسې دلته په ځای مصرف شلي آیا دا پیسې د ضرورت په اساس په یو سیمه کې مصرف شلي که نه صرف همدا موضوع خلاصه شله مثلا داسې یو انجوګانې مونږ لیدلې وې چې فقط په کابل کې به یو سیمینار ونیو یو درې څلور ښځې به یې راټولې کړي چې دا فنډ به د بیا پښتنه کوه چې د دې سیمینار مصرف څومره مثلا په زرهاو ډالر به مونږ هم فایده چې شروع فایده صفر مونږ کولای شو په همدې پیسو باندې په یو ولایت کې په یو ولسوالۍ کې د ښځو دپاره ډېر داسې شرایط برابر کړو یو فابریکو ته جوړ کړو یو کورس ته جوړ کړو یو د خیاطۍ یو د
یون صاحب ولی ستاسو پر دغه خبرو باندې چا غوږ ونه نیوي ولی ستاسو پر دغه غوښتنو باندې چا غوږ ونه نیوي نه حکومت او نه هم نړیوالې ټولنې
چا غوږ ونه نیو اول ورځ نه چې زه کله په ملګرو ملتونو کې ما وظیفه دنده اخیسته و تر هغې پورې چې ولس کاله ما په پارلمان کې تیر کړل مونږ همدغه موضوع باندې مونږ غږ پورته کړ او هم ویلې صرف څلور پنځه څیرې وې چې کته کا او پورته کا هم نړیوالې ټولنې هغه ارزی کې مطرح کولې هم حکومت هغه ارزی ته مخې ته کولې چې هغه د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کو ما ته هغه خور په کار ده چې زما د خلکو د مین نه راپورته شوي هغه چې په بهر کې را لویه شوي عمل ته ژوند کړی عمل ته تعلیم کړی عمل ته تحصیل کړی هغه زما د وطن د فرهنګ نه هغه زما د وطن د خزه د زرونه هغه زما د کلچر نه زما د مشکلات نه ستونزو نه څه خبره ده خو مګا هغه زما استاد ده په ارزی کې زما په استاد تو خبره کوي هیڅ کله د سی او خور چې په ټول افغانستان کې اوسېدلی د افغانستان د هر ګډ نه ده خبره یو د افغانستان د خزه ستونزې د دې په ځړه کې پرتی او غوړی هغه پورته کې هیڅ کله هغه د فارق چانس برابر نه شو دا تر نه نه پوري دا ترنه نه پوري ام دا اوسم زما پاستازیتوب هغه خويند په هغه ځای کې ګډون کوي چې دا هغه په دې شلو کلو کې نه ماته ګټه را رسیدلې نه او بغیر د دې نه چې ځانته شخصي کار کړی شاید ځانته به شخصي کار کړی ځان به معرفي کړی ځان به لوړ کړی مشهور شوی به پیسې به لاس ته راوړي مګم زما د وطن خو د پاره هیڅ ګټه نه هیڅ ګټه
په دې نه پوري یون صاحب دا خو مخکنی خبرې سوې چې مخکې څه وضعیت وو که اوسنی حالت تراسو آیا تاسو فکر کوئ چې وضعیت تر پخوا ډیر خراب شوی نه دی د شوزو د حقونو په برخه کې د شوزو پر خبره باندې څوک غوږ نه نیسي دوی وایي چې مشکله چې اعتراض کوو وهل کیجو د بول کیجو شوزو ځینو دغه هم ویلې دي چې د ځینی شوزو د کورونو څخه پورته سوی دي او تشتول سوی دي د خپل کورونو څخه نو دا وضعیت په تاسو په نظر باندې څه وخت سميږي څه وخت به دا سکیږي چې د شوزو پر خبره باندې غوږ ونیول سي او د دوی غشتنو ته رسیدګي وسی
بله ستونزې اوس شته ده د خوځو په مقابل کې ستونزې ډېرې دي همدا اوس زه خپل په هیواد کې په وطن کې په کابل کې ما یعنی د شخص په شخصي لحاظ چې وګورئ ما ته ستونزه نشته کور ته زم ما غوډې ناس ته هیڅ مشکل امنیتي چې نشته اما وظیفه مې لا سوار کړې هغه خور چې په مکتب کې و هغه تعلیم پاتې شو هغه چې تحصیل یې کاوه هغه پاتې شو دا مشکلات شته اما دا د سمیتیږي چې موږ په بهر کې کینو دا غزي د مایک نه چغي وو موږ باید خپل وطن ته ټول مبارز خويندې زما باید افغانستان ته راشي کابل ته راشي افغانستان ته راشي دلته په حکومت فشار راوړي چې دا زما حق دی استدلال سره وي منطق سره وي چې دا زما حق دی کنړیواله ټولنه مدريږي ما سره باید زما د حق او حقوقو په څنګ کې ما سره ودريږي زه نه غواړم زه چار افغان خزه چې په هر کونج د افغانستان پورې ارتباط لري او واقعا د افغانستان د خزه د پاره غټ پورته مونږ سره ولاړی اما د سینا چې زین زما خويندې د زین تنظیمونو د زین حزبونو د زین دلګیو په خاطر راځي د خوځو د حقوقو په نامه غږ پورته کوي زه د دې جدن مخالفم دا د دې په ځای چې د افغانستان خوځو لپاره ګټه ورسي نورم تاوان رسي د افغانستان خوځو لپاره نو زه هم چې هر هغه افغان خزه چې د افغانستان د خوځو لپاره ودریږي منګې تر څنګ ولاړی تعلیم زما حق دی تحصیل زما حق دی کار زما حق دی دا د طالبانو د حکومت نه مونږ غواړو دا مونږ د دوی نه غواړو چې دا شرایط ماته برابر کړي زما خور مکتب ته پریږدي زما خور تحصیل ته پریږدي زمینه ماته برابر کړي ته چیرې دی دا کارو نکیو او زه پوهیږم چې د دې ژوند باندې لنډ شي ځکه دا دنیا یعنی دا اسلام ما ته حق را کړی، دا زما فرهنګ ما ته حق را کړی دی. نو چې که په دې کې ته ما سره ودرېږي او مشکلات را ته جوړې، نو زه فکر کوم چې ولس به ستا په مقابل کې جوړ کړي، نه به دنیا ته ومني.
یون صاحب، ستاسې دغه مورد چې دی، دا کېدای سي چې په ډېره برخه نه وي د ښځو، تاسې کولای سئ چې د خبریالانو او څارنوالانو بېلګې ته وګورئ چې دوی ډېری برخه یې تهدید شوي دي، او دوی د خپلې بیرې او د امنیت په خاطر باندې هیواد پریشي دي، په دې خاطر باندې نه چې دوی د خپل اقتصادي وضعیت په خاطر د باندې وتلې، ځکه چې ډیری خبريالانو او څارنوالانو د برخه کې شذ چې کاری کاوه، هغه ته په خوا هم د زمينه برابر و چې دوی کولای سوي چې هیواد پریشي او په نورو بهرنیو هیوادونو کې میشته سي، اما دوی نه تللې د افغانستان د پاره کار کاوه. خو اوس چې د دوی امنیت ته خطر پیښ شوی دی، په دې برخه کې څه کېدلای سي چې طالبان باید دوی ته تضمین ورکړي چې دوی به نه وي، دوی به نه تکول کیږي، پر دوی باندې به حمله نه کیږي. زه تاسو ته یو مثال د کندهار در کوم. په کندهار کې یو شذینه د خیریه موسسې یو فعاله و چې هغه دغه موسسه پر مخ وړه، او دی ویډیوګانې راوتلې په همغه اگست میاشت کې چې طالبانو د افغانستان واک په لاس کې واخیست. دغه اولینه شذ و چې طالبانو پر کور باندې حمله وکړه، په کور یې ورننوتلې د دې د ادعا د مخې چې دی دغه ادعا وکړه چې طالبان د دې کور ته ورغلل، دای وو هل وډبول، د دې د کورنۍ غړي وو هل وډبول، خو هیڅ چا پر دې باندې غوږ ونه نیوي، او وروسته بیا ورته تهدیدونه نور هم زیات شول. دا ځکه بیا مجبور سو چې کور پرېږدي، دا غواړي چې بیرته راسي افغانستان ته، خو دغه چې تضمین نسته. د په دغه برخه کې څه کېدلای سي ستاسو په نظر؟
زه مې چې افغانستان د ټولو ګډ کور دی، هر څوک حق لري چې په دلته په آزاد ډول ژوند وکړي. که چیرې څوک حکومتونه د دې تضمین نشي کولای او د دې لپاره مشکل جوړي، زه فکر کوم دای به د خپل ځان لپاره مشکل جوړي، ځکه چې اوس دنیا په دغه حالت کې نه ده چې ښځه باید په کور کې نه، یا ښځه باید کار نه کوي، یا ښځه باید تعلیم ونه کوي، تحصیل ونه کوي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید کومې خویندې چې په خوای فعالیتونه کړي، په هره برخه کې، اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، هره برخه کې فعالیتونه کړي، حکومت باید د دې امنیت ونیسي. دا د حکومت وظیفه ده چې د دې امنیت ونیسي او د دې ژوند خوندي کړي. نو که چیرې دغه سي او عملونه ترسره شي، نو زه فکر کوم چې دا خپل د حکومت لپاره د شرم ځای ده چې یو خور چې تاته کار او فعالیت کوي ته د هغه امنیت نشي نیولی. خو زه فکر کوم چې په اول ورځو کې چې کله طالبان راغلل، ستونزې ډېرې وې، اکثره شخصي مشکلات مو چې یو چاته یو چا تاوان هم رسول، او چون امنیت نه و، ګډوډي وه، نو هر چا غوښتل چې خپل غچ واخلي. نو فکر کوم چې اوس خو کوم مشکل نشته، فلهذا اینده زه اوس افغانستان کې ژوند کوم. کابل کې شپاړس کاله مې اولس کاله مې وکالت کړی په پولیسي جرګه کې، درې کاله ملګرو ملتونو کې وظیفه ترسره کړې ده، پوهنتون کې استاد وم. نو فعلا خو زه خو ځان دپاره کوم مشکل نه ګورم، نه پوهېږم چې د ځینو خویندو دپاره څنګه ستونزې پیدا کېږي. خو بیا هم کار څومره ستونزې، نو زما د خپلو خویندو نه غوښتنه دا ده چې باید خپل هېواد ته راشو او همدغه ځینه غږ پورته کړو. کچېره نیوکه کوو، کچېره انتقاد کوو، خپل وطن کې به یو، په حکومت باندې نیوکه کوو، په نړیواله ټولنه چې موږ سره مرسته نه کوي نیوکه به کوو. هر هغه څوک چې د خوځو د حقوقو په برخه کې موږ ته مشکلات ایجادې، دا زموږ وظیفه ده چې باید د دې په مخابق کې غږ پورته کوو. اما دا چې وطن پریږدو او ټول لاړ شو، نو دا لاره د حل نه ده. خیر، اخر به دا وطن څوک جوړي؟ اخر به د خوځو په برخه کې څوک کار کوي؟ چې ما تعلیم کړې زم لاړه شم، نو هغه خور مې چې په اطراف کې پرته ده په خیمه کې، نو خیر هغه ته به د حق څوک وړي؟ نو چې هغه دلته پاتې شي، زم لاړه شم، چا چې دولسمه پورې درس ویل هغه هم لاړ شي، چا چې پوهنتون ویل هغه هم لاړ شي، چا چې یو انجو لرل هغه هم لاړ شي. نو خیر اخر به وطن په چا جوړو؟ نو خو میدان پاتې شو، بیا خو څوک نور فعالیت هم نشي کولی. نو زموږ چې خپل وطن ته به راځو، هر ډول ستونزه او مشکلات کې په ګډه به تیرو، بالاخره فشار به راوړو، او دغه ستونزې او مشکلات چې د ښځو د ژوند په برخه کې دي، د دې په مقابل کې به ودرېږو. طالب سره به هم ګورو، هغه ته هم خپل منطق او دلیل وایو، قناعت به ورکوو، کبلی 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 یار یو سره به خبرې کوو. اما دا چې هیواد پریدو او لاړ شو او بیا د غزې نه نارې وهو، زه فکر کوم چې دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي، زما خو شخصي نظر هم دی.
مننه یون صاحب، تاسو له موږ سره پر لیکه پاته سي. څمکني صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې هم یادونه وکړه او یون صاحب هم یادونه وکړه چې په کلیو او باندو کې په لیرو پرتو سیمو کې اوس هم د شوزو لپاره کلینیکونه نستنجونی، شونځي ته نستلای، شونځي نسته. تاسو که په دې برخه کې د خپل فعالیتونو اړوند وایست چې په دغه برخه کې تاسو کومه مشخصه هڅه کړې وي چې شوه ته ګټه رسیدلې؟
سلامت باشین خانم بشیر. ما یک چند موضوع را میخوایم اشاره بکنم. در قدم اولی را میگم که ما قبلا گفتم که یک تعریف مشخص ما از حقوق زن در افغانستان نداریم. منظور ما کلا این نبوده که ما یک تعریف مشخص از حقوق زن روی یک توته کاغذ نداریم. و دلیل ای که در پارلمان قوانینی پاس شد، جنجال های بوده سر ازی که مثلا سر قوانینی که در راجع به حقوق زنان بوده و روی یک کاغذ تصویب شد و بعد از او من نمیفهم که قانون چقدر مریال اجرا شد و چقدر مردم از این استفاده کرد. اما در کل منظور ما این نبوده که ما یک تعریف مشخص از حقوق زنان روی یک کاغذ نداریم. بله داریم. افغانستان با وجود تمام مشکلاتی که داشته، مثلا در 14 جنگی تحمیلی که بالای مردم افغانستان صورت گرفت، در کنار این که تمام ارزش‌های مادی را ما از دست دادیم، ارزش‌های معنوی افغانستان هم تا حد اندازه بسیار زیاد مثلا دمیج شده و این با مشکل مواجه شده. ولی با آن هم در بخش فرهنگی، در بخش‌های از اینکه آگاهی‌دهی‌ها روی کاغذ یا شعارگونه به هر قسمی که بوده یا از طریق قوانینی که پاس می‌شده در پارلمان، تا حدی در 20 سال گذشته سرش فعالیت‌ها صورت گرفت و توانستن که حداقل یک دستاورد دیگه بخش داشته باشیم. منظور ما از اینکه ما یک تعریف مشخص از حقوق زن در افغانستان نداریم این است که مثل که قبلا خانم یون اشاره کردن، ما کاملا موافق هستم. افغانستان ما قبلا هم اشاره کردیم که به دو بخش تقسیم شده بود موضوع اجتماعی در راجع به زنان. یک تعداد زنایی بودن که توانستن درس بخوانن، تعلیم بکنن و یک جای برسن، پانتون بخوانن، حداقل در جامعه از خود یک جایگاهی بسازن. او موضوع از زنان کاملا مشخص و ما برشان بسیار خوشحالم هستیم. ما میتونیم برای زیاد منحج سرمایه های معنوی خود اشاره بکنیم و ما بگویم که ما با بسیار افتخار میتونیم بگویم که ما یک تعداد زنها را داریم که حداقل اینا از خود یک دستاورد داشتن در 20 سالی گذشته، از خود یک جایگاه و موقف برخود در جامعه ساختن. ولی بخش دومی که ما اشاره میکنم او تعداد از زنهایی هستن که در اطراف زندگی میکنن، زنانی هستن که حداقل برای یک بار هم که شده از چارچوب معاولی خود بیرون نبرامدن. حالا اینکه مربوط به مسائل امنیتی میشده یا جبر جغرافیایی که زندگی میکنن میشده و یا حداقل اونمو تبعیضا و آپارتاید جنسیتی که هسته که به عرف گونه و در اجتماع زیاد تحمیل شده و منطقه به شکل سیستماتیک پیش رفته. من زمانی که از مکتب فارغ شدم همراه یکی از نهادها کار میکردم، نهادهای خارجی بودن که در بخش حقوق زنان یک پروژه بسیار کوچک داشتن، در بخش حقوق زنان کار میکردن و وقت تنها یا حقوق زنان تنها با تایید گفته های خانمیان به شکل یک سیمینار بود که یا یک تعداد مردم یا بر شاگردای مکتب می بود یا کارمندای دوائر دولتی می بودن، سیمینارهای را یا دایر می کردن و بعضی آگاهی دهی‌ها را داشتن. و بعدها ما یکی از فعالیت هایی را که من همیشه سرش تاکید می کنم و من همیشه بسیار خوشحال هستم که من در این بخش حداقل فعال بودم، این بود که من پیشنهاد کردم که تنها حقوق زن اینه، او زنی که میاد در اداره دولتی کار میکنه، زنی که حداقل توانسته یا دختر خانمی که توانسته در مکتب حداقل 2 سال درس بخونه، او تا یک حدی میتونه بفهمه که مثلا حقوق زن یعنی چی. حقوق زن، دستاورد روی حقوق زن، ما وقت میتونیم بگیم که ما دستاورد در بخش حقوق زنان داشتیم که ما بتونیم حداقل یک زنی را در اطراف اکناف افغانستان ترش اشاره بکنیم که نمی زن ما توانستیم که از جبر جغرافیا، از جبر روزگار، از مشکلات سیستماتیک ایفی که بالایش تحمیل شده و حتی از موضوعات تبعیضی که بالای از صورت گرفتن ما توانسته باشیم این میزنه از تمام یعنی چارچوب بیرون کشیده بکنیم. بعد تصمیم گرفتیم ما که یک به اطراف سفر میکنیم، یک مقاله زونه یا روی یک اسسمنت یا ارزیابی میکنیم که کدام مشکلات هم داشته باشن زنها در اطراف و بر اساس از اون ما میتونیم ضروریات اولیه زنها را باید بررسی و میدیدیم و اساس از اون ما میتونیم که خدمات بر از او ارائه بکنیم. به نظر ما و دیدگاه ما زنانی که در اطراف زندگی میکنن، در زیر خیمه ها زندگی میکنن، زنایی هستن که اگر شما برای او در مورد حقوق زن لکچر میدیم و در مورد از او میگیم که شما ما به خاطر فعالیت آمدیم که ما حقوق شما برای شما فعالیت داشته باشیم یا آگاهی دیدیم، شاید موضوع بسیار زیاد مضحک برای او باشه. به دلیل از اینکه زنی که زن افغانی که در اطراف زندگی میکنه او از ابتدای ترین حقش که رفتن به یک کلینیک در صورت مریض بودن است از اون برخوردار نیست. به این دلیل موضوع اولی را که من بیشتر سرش تاکید میکردم در جریان از اینکه من کار میکردم برای نهادهای فعال در حقوق زن، موضوع اولی را که من بیشتر سرش تاکید میکردم و اولی هم میگم و آینده هم در این موضوع بسیار زیاد پافشاری میکنیم این است که اولین حقی را که یک زن میتونه در یک اجتماع داشته باشه حداقل در محیط خانوادهش که کوچکترین اجتماع خانواده میباشه این است که زن حداقل اجازه و توانایی را داشته باشه که به نزدیکترین کلینیک که در قریهش می باشه یا در هر جایی که هست به نزدیکترین کلینیک رفته بتونه، یا کلینیک وجود داشته باشه یا خدمات سیار فیزیکی برای اون وجود داشته باشه که می تونه بتونه خود را ممکن مثلا در افغانستان بسیار خوب می کنیم نظر به عرفی حاکم در جامعه افغانستان مبصر میتونیم درک بکنیم که زنان اطراف حداقل یعنی زنانی هستند که باید مادر شوند از مسانه نیزی زیاد خواد وقتی که اینا در جیجون زیادی سیهی ندارن.
څمکنی سب او بخشي چې تاسو ژغ موږ ته قطر راځي که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ چې اواز مو واورو.
اول څه چې سره ما
bale o bi khisam mehrbani okay
تشکر سلام علیکم. بعد از اینکه این زنان باید حداقل اونمو کوتاه‌ترین، خردترین و ابتدایی‌ترین حق از دسترسی به پکیج‌های صحی است باید ایده می داشته باشند. زنایی هستند که حداقل بتوانند در اونمو سطح ابتدایی اندک تعلیم بکنند و اینمی از حقوقهای بسیار اولیه است برای زنان که باید در این مورد کار صورت می گرفت و ما ایده می توانم بگویم که انجوهایی که در بخش کار میکردن، نهادهایی که فعالیت می داشتن، ما نمیتونم مطلق بگویم که یعنی در کل کار صورت نگرفته، اما کار به شکلی که باید امروز یک نتیجه خوب می داشتیم به این شکل صورت نگرفت، اما کار صورت گرفته. با آن هم افغانستان جامعه نبوده که یک جامعه که حداقل 4 دهه جنگ متحمل شده به فعالیت یک اینجو دو اینجو یک نهاد دو نهاد میتونستیم که ما دستاوردی کلانتر از این داشته باشیم، ولی با آن هم مشکلات بسیار زیادی وجود داشته که در قدم اول مثل که خانمیون اشاره کردن فساد حاکم در سیستم دولتی بود که در کل زمانی که از طرف نهادهای خارجی کدام فن می آمد یا یک کدام پروژه در بخش حقوق زنان می بودم و یک تعداد از چهره های تکراری بودن که هر کدامشان در بخش فعالیت داشتن و نظر با واسطه و وسیله که داشتن کلگیشان می تانستن که یه بعد دست بیارن و بعد از او اگر کسایی که در بخش واقعا می خواستن کارم بکنن و می خواستن حداقل یک کار تهداوی بنیادی داشته باشن باز هم نمی تانستن یک دستاورد داشته باشن. اما نظر به فعالیت هایی که ما انجام دادیم در 12 سالی که من برای نهادهای فعال در بخش حقوق بشر و حقوق زنان کار کردیم، من میتونم اینو اشاره بکنم که ما کارهای بسیار زیادی را انجام دادیم، بسیار زیاد کارهای انجام دادیم. حداقلش من میتونم به یک موضوع اشاره بکنم که ما یک زمان در ولایت بدخشان به تعداد 7 باب کلینیک زنانه که مختص به خاطر مشکلات اولادی و نسایی زنان میباشه از طریق یکی از نهادهای خارجی ما اعمار کردیم و به بهره برداری گذاشتیم و بسیار زیاد من میشه به این مورد فکر میکنم که من چقدر توانسته باشه مشکلات زنان در مناطق بسیار صعب العبوری بدخشان حل کرده باشه. اما اگر به همین طریق ما را اجازه میدادن و امو فساد حاکم و سیستماتیکی که در سیستم دولتی وجود داشت نه به مو طریق پیش نمیرفت، شاید دستاوردهای کلانتر در این مورد میداشتیم. اما در کل باید او قسم یک دستاورد را که در 20 سال گذشته با وجود تمام سرمایه گذاری و مصارفی که جامعه جهانی در افغانستان داشت، نهادهای فعال در بخش حقوق بشر و حقوق زنان مصارفی را کردن، با آن هم یک دستاورد کلانتر ما نداشتیم. ما برمیگرده بر موضوع فعلی که در افغانستان فعلا وضعیتی که وجود داره. اگر موضوع امنیتی، تنها دولت حکومت طالبان که فعلا روی کار است و حاکم است در افغانستان، این موضوعی است که من فکر میکنم اولویت ها را کاملا فراموش کردن، اولویت بندی به شکلی درستش صورت نمیگیره. اولی است که موضوع امنیتی درباره ای که اگر یک زنی که میخواد فعالیت بکنه، زنی که میخواد که دیگر آواز خود بلند کنه و در خاطر حقوق زنان صحبت بکنه، حال در وضعیت بحرانی که افغانستان قرار داره وضعیتی نیست که باید زنان هم دیگر تخریب بکنن، در مقابل هم دیگر قرار بگیرن. جایی است که باید تمام زنان در کنار هم دیگر قرار بگیرن و بعد در باره حق و حقوقشان که ابتدایی ترین حقشان که تعلیمشان می باشه، مکتب می باشه، باید صدا بلند بکنن. موضوع اولی که ما در گذشته ها می گفتیم که افغانستان در جوامع اطراف افغانستان زنان اجازه ندارن که به مکتب بروند و در این مورد فعالیت صورت می گرفت، زنان کار می کردن. اما فعلا وضعیت طوری شده که در داخل کابل ولایات درجه اول افغانستان مکاتب برای دختر خانم‌ها بستر، تمام خانم‌ها خانه‌نشین شدند. حقی از این ندارن که وظیفه برون و حقی از این هم ندارن که حداقل اعتراضات مدنی و صلح‌آمیز خود انجام بدن. بعد از این کنفرانس ناروی، اگر شما در جریان هستین، در کنفرانس ناروی موضوعات بسیار درشت و برجسته‌ای که روی بحث قرار گرفت، اولش این بود که مسئولیت زنان معترض در کابل بود که چقدر باید مسئول باشن، به دلیل اینکه اعتراضات آنها کاملا مدنی و بر حق است. تنها چیزی که آنها از حکومت طالبان می‌خواهند به تایید گفته‌های خانمیون همین است که باید درس بخوانند، باید کار بکنند و باید امور حقوق اولیه ای را که یک زن در جامعه افغانی برخوردار است، اون امور یا برشان تمکین بکنند. اما با آن هم صرف دو روز یا سه روز در بعد از اینکه کنفرانس به پایان میرسه، دو تا خانم معترض دیگر رو بوده شدند. یعنی اگر بسیار تعداد زیادی از زنای وجود دارن که به ناچار مجبور شدن که وطن ترک بگویند، چون مسئولیت از هیچ نگاهی بر آنها مسئولیت وجود نداشته، نه تنها این که مسئولیت امنیتی نداشتن، تعداد زیادی از زنای بودن که این زنا مسئولی امرار معاش خانواده خود بودن و کسایی بودن که تنها زنی بوده که فعالیت میکرده، وظیفه داشته و از طریق خانواده خود امرار معاش میکرده، ولی بروی کار آمدن دولت طالبان امو وظیفه اندکی را که داشته امو بسته شده و مو درآمدی اندک خود از دست داده. نمیتونه مثلا او چه قسم میتونسته که امرار معاش بکنه و خانوادش، بنابراین مجبور شده که از افغانستان برای و ترک وطن بکنه.
بله،
مثلا میتونم اگر
تاسو هڅه کړی ده چې له طالبانو سره وویني، د دوی سره خبرې وکړي، کښېنی ور سره او د شوزو هغه پښتنې یا غښتنې چې د دوی لري هغه ور سره مطرح کړي، که طالبانو هیڅ شوزو ته موقع نه ده ورکړی چې ور سره کښېني؟
شما تا به حال یک مورد را متوجه شدیم که طالبا با یکی از خانمان نشسته باشند و با آنها مذاکره کرده باشند؟ گذشته از مسائلی که تنها در خارج در پلتفرم‌های جهانی فکر میکنم وزیر خارجه هم رای زنها مقابل شده باشند، در داخل افغانستان هیچ موقعی را اینا مساعد نکردند که امرای خانما حداقل مواجه شوند و به خواستا اینها جواب بدن. و موضوعی که من اگر خواسته باشم، من تنها یک روی یک کاغذ چندین موارد را من نوت کردیم و تصمیم دارم برای یکی از تلویزیون محلی افغانستان مراجعه همچنان کردیم که اگر بتوانند یا حداقل یک برنامه‌ای را داشته باشند که ما به شکل لایف امرای یکی از سران طالبان صحبت بکنم و مخواستای خود بگویم، و یا حداقل از طریق تلویزیون اگر نمی‌شود ما بتوانم از یک طرف با اینها ارتباط برقرار بکنم که امرایشان صحبت بکنم. و ما هیچگاهی زمانی که من میگم حقوق زن در افغانستان، ما قبلا هم اشاره کردم، ما به او حقوق اولیه زنان در افغانستان اشاره میکنم که حقوق کاملا طبیعی زنان است در افغانستان. ما هیچ حقوق افراطی و تفریطی را که برگرفته از مثلا وارداتی باشه و برگرفته از جوامع پیشرفته اروپایی باشه، به دلیل این که جامعه افغانستان هضمی این موارد نداره. اگر میداشت در 20 سال گذشته ما بسیار دستاوردهای کلان میداشتیم. نه خیر، ما به اونمو حقوق بومی و اصلی و اولیه مردم افغانستان اشاره میکنم که زن افغانستان صاحبش است و باید زن افغانستان از حقوق برخوردار باشه و طالبان مجبور هستند در مقابل حقوق زنان تمکین بکنن. یک موضوع مهمش که اشاره کردن، خانمیون رفتن به مکتب است، داشتن وظیفه است. مثلا خانمیون استاد پهنتون هستند و فعلا در خانه شیشتن، یعنی چرا معاصلین افغانستان فعلا به خانمیون نیاز ندارن؟ دارن، بسیار طبیعی است که نیاز دارن، از تجاربشان از دستاوردهایشان استفاده بکنند. اما حکومت طالبان طوری آمده است که مجبور شدن در خانه بشینند. به همین طریق هزارها هزار خانم دیگری که با توانایی‌های بسیار زیاد بلند فعلا مجبور شدن در خانه بشینند و اون خانمایی که مجبور شدن از وطن برایند، اگر مسئولیت امنیتی زن داشته باشد در افغانستان، اگر مسئولیت روحی، اگر مسئولیت کاری داشته باشد زن در افغانستان، هیچ گاهی به طور مثال من اگر می‌خواستم از افغانستان خارج شوم در سال 2015 باید خارج می‌شدم، ولی من هیچ گاهی در مورد این فکر نکرده بودم که من یک روز از کابل بیرون می‌شوم. اما اگر مسئولیت نمی داشته باشی، چگونه آدم میتونه فعالیت بکنه؟ در 20 سال گذشته با وجود تمام مشکلاتی که در جامعه افغانستان وجود داشت، من تنها نمیگم که در حکومت طالبان آپارتاید جنسیتی وجود دارد، قبلا هم وجود داشت، تبعیض قبلا هم وجود داشت، زنان به نظری جنس دوم قبلا هم دیده میشد، ولی فعلا بشر بسیار به اوج خودش رسیده، ولی با آن هم حداقل یک مسئولیت نسبی را که زنان داشتن میدونستان که به مو اساس فعالیت های خود انجام بدن، حداقل یک دستاورد داشته باشن. موجودیت پارلمان در افغانستان و بودنی نماینده های زن در افغانستان خودش یکی از موضوعات بسیار زیاد برجسته و کلانی است که ما میتونیم در 20 سال گذشته افغانستان سر از تاکید بکنیم. ما در کل گفته های ما جمع میکنم، چند موضوع را اشاره میکنم. اول اینکه اگر طالبان حاضر شوند موقع بتن و بخواهند که امروی یکی از زنانی که حداقل توانسته باشه در بخش حقوق زنان فعالیت های کوچک ولی با آن هم فعال بوده باشه، بخواهند که امروی از اون مذاکره بکنند، ما حاضر هستم. اگر میخوان از طریق تلویزیون یا اگر میخوان که به شکل مثلا اگر لایف نباشه، من میتونم امروشون مذاکره بکنم و ما چند موارد در پیش خود نوت کردیم و ایده حتما من امروشون صحبت میکنم. و یک بار دیگر تاکید میکنم که من زمانی که حقوق زن میگم، منظور ما اون حقوق بومی اصلی و طبیعی حاکم در افغانستان است. و موضوع بعدی دیگه ایست که اگر زنان در افغانستان مسئولیتی کاری، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت امنیتی داشته باشند، در اون صورت هر زن افغان که مبارزه کرده، مشکلات افغانستان را تیر کرده، در جامعه که افغانستان بوده، در اون جامعه بزرگ شده، درس خوانده، بدون شک با تمام علاقه مندی تمام میخواهد که دوباره برگرده. و موضوع دیگری که من میخواهم اشاره بکنم این است که افغانستان با تمام مشکلات، با تمام چالش هایی که از لحاظ امنیتی در 20 سال گذشته داشته و فعلا با سقوط جمهوریت و روی کار آمدن امارت با آن هم به کار به صورت جدی نیاز داره، مخصوصا در بخش زنان، به خصوص در بخش حقوق زنان، حقوق اولیه زنان که حق تعلیم، حق تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات بهداشتی، حق دسترسی به حقوق اولیه خود، به مسائل بسیار زیاد نیازمند است. و من تاکید میکنم به دولت طالبان که لطفاً این مورد متوجه باشن و حق بتن بر زنان. و نمیتونن به هیچ وجه ایران نمیتونن که یک بخشی بزرگی از جامعه افغانستان که 55% جامعه افغانستان تشکیل میده، یا نمیتونن از این صرف نظر بکنن یا در مقابل زنان چشم بپوشن و یا اینکه حداقل خواست های بر حق زنانه یا در مقابلش تمکین نکنن. سلامت باشین.
مننه ډیر څمکنی سب آرین یون سب تاسو ته بپښتنه وکم، تاسو د څمکنی سب خبري هم واوریدلې، دوی په خپل خبرو کې په بدخشان کې د اوو کلینیکونو د جوړولو خبره هم یاد کړه، دا د دوی د فعالیتونو یو بیلګه. تاسو په فعالیتونو کې زغواړم چې زموږ اوریدونکو ته که تاسو لطفا یادونه وکړي چې د افغانستان د قوانینو د جوړولو ترڅنګ آیا فکر کوم چې د یونسپ سره زموږ رابطه قطع شوې ده، موږ هڅه کوو چې بیرته دوی د تلیفون لارې وصل کړو او له دوی څخه به پوښتنې وکړو او خبرو ته به دوام ورکړو. څمکنی صاحب، له تاسې به بیا هم پوښتنه وکړم چې د ښځو لاسته راوړنې چې په افغانستان کې کړې دي، یعنی درلودلې دي، او هغه فعالیتونه چې دوی درلودل د نجونو د زده کړو په برخه کې، د ښځو د روغتیا په برخه کې، لکه تاسې چې مخکې یادونه د کلینیکونو د جوړولو، دغه ستاسو په نظر باندې څومره یو تغیر یا بدلون راوستلی په افغانستان کې؟ که دا داسې شیان دي چې هیڅ په هغه وضعیت کې چې په افغانستان کې و هیڅ لیدل کېدل، نه چا ستایل، نه چا لیدل دا ډول لاسته راوړنی.
افغانستان جامعه بسیار زیاد کلان و یک حداقل یکی از ممالکی است که ما 34 ولایت داریم در افغانستان و تنها ما یک موضوع بسیار کوچک در یک ولسوالی بسیار دور افتاده بر شما اشاره کردم و نهادهایی که در افغانستان فعال بودند هر کدامشان با مو 1% کوتاه توانسته بودند که حداقل یک دستاوردی داشته باشند. اما در کل افغانستان کشوری که 4 دهه جنگ سپری کرده، در کنار ای که ما ارزش های مادی خود به طور مطلق در افغانستان از دست دادیم، ما ارزش های معنوی هم در افغانستان تا حد زیادی از دست دادیم. 20 سال بر یک اجتماعی که 4 دهه جنگ سپری کرده باشه زمانی بسیار زیاد کوتاهی است تا دوباره احیا شود. وقتی که ما میگیم فعالیت در افغانستان صورت گرفت، کار شد و چرخه کاری که در 20 سال در افغانستان فعال بود و زنان کار میکردن، فعالیت داشتن در بخش های مختلف، در بخش های مختلف نه تنها در بخش حقوق زنان، ما میتونیم بگیم که در 20 سال گذشته ما خوب ترین متخصصی نداشتیم. ما بیشترین به طور مثال ژورنالیست های بسیار زیاد خوبی را داشتیم که در 20 سال گذشته یا تحصیل کردن، فعالیت کردن و توانستن از خود در جامعه جایگاهی بسازن و در کنار زمین در بخش ورزشی ما بسیار زیاد دستاوردهای خوب داشتیم. اما با آن هم به دلیل ای که یا نمیشد برجسته سازی نشده هیچگاهی، صرف به دلیل از اینکه افغانستان جامعه خرد نیست و افغانستان نیازمند کارهای بسیار زیاد بیشتر و تهدابی و اساسی بوده و نیازمند کاری بوده که حداقل یک دستاورد و یک نتیجه مثبت کلانتر به دست بیاریم. ما هیچگاه زمانی که ما میگیم که دولت طالبان مشکلات زیادی را صدرای زنان افغانستان قرار داره، هیچگاه ما انکار نمیکنیم که در دولت قبلی مشکلات صدرای زنان قرار نداشته بوده، اما با وجودی که در دولت قبلی زنان و طوری بسیار زیاد گست کرده فعالیت داشتن، کار میکردن، فعالیت ها در هر بخشی داشتن و فرصت های بسیار زیاد خوب داشتن، با آن هم مشکلات برای زنان وجود داشت. اما موضوع بسیار زیاد کلانی که در اینجا من میخوایم اشاره بکنیم این است که هیچگاهی در افغانستان روی این موضوعی که باید سر یک دستاورد چقدر تاکید شوه و زمانی که ما روی یک موضوع کار میکنیم و حداقل باید یک نتیجه مثبت از او داشته باشیم، روی این موضوع اصلا کار صورت نگرفته. بعضی از فعالیت ها طوری بوده که حداقل شکلی بودن، مثلا صرف به دلیل اینکه مو چوکی ها را پر بکنن، اما دو سه روزی سمینار را سپری بکنن و مو مقدار پولی را که برشان در بودجه پروژه در نظر گرفته بوده امور را مصرف بکنن، به این طریق پیش رفته یک تعداد از یک بخش مهمی از کاری به این طریق پیش رفته که بدون هیچ نوع نتیجه به پایان رسیده و این را ما نمیتونیم هیچ جای بگیم که یک دستاورد بوده به مردم افغانستان. و میمانه بخش دومی کاری که زنان افغانستان فعالیت کردند در این بخش، ولی با آن هم برجسته سازی به دلیل این نشده که فساد حاکم در سیستم دولتی افغانستان قبلا هم وجود داشت، مشکلات قبلا هم وجود داشت، فعالیت های زنان از مشکلات صدرای زنان فعال افغانستان از قبلا هم وجود داشت، ولی حال به شکلی برجسته ترش صورت گرفت.
ډیر مننه څمکنی صاحب. آریان یون صاحب لمر سره بیرته وصل شوی د تلیفون لالاري. یون صاحب، تاسو څخه ما غوښتل چې دغه پښتنه وکړم چې د افغانستان په قوانینو کې د برخه اخیستلو د ونډلرلو ترڅنګ هغه کوم داسې فعالیتونه یا لاسترا ورنی تاسو په نظر چې تاسو غواړئ چې یادې کړئ زموږ اوریدونکو واوري چې دغه زموږ و اوري شدینا اوریدونکو ته یو الهام بخښونکی ډول و اوسي.
اولنا زموږ د مبارزې تاریخ خو ډیر وګد تقریبا دیش کال به کیږي چې په سیاسي مبارزه کې شریک ما او ډیر حد پورې کوشش کړې په هر برخه کې د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان هویت او د افغانستان ملي ګټو ته ژمنه اوسم او همیشه د فعالیتونه کړې دي. خو کله چې د پوهنتون نه فارغ شلو نو پوهنتون خپله په پوهنتون کې مې دنده واخیستله او تر ډېره حده د افغانستان د بچو په روزنه کې مې برخه اخیستې. هغې نه وروسته د ملګرو ملتونو په دفتر کې مې دنده ترسره کړه، البته د ښځو مسؤول وم د څلورو ولایتو د زون په سطحه، چې هلته موږ وکولای شو چې د لومړي ځل دپاره یوناما په سیاسي برخه کې د ښځو فرهنګي ټولنه جوړه کړم، هم د ټولو احزابو چې هغه وخت فعالیت یې کوو په افغانستان کې د هغوی یوه سیاسي ټولنه جوړه کړم، یوه ګروپ جوړ کړم په ملګرو ملتونو کې، البته ښځینه وو. دغه راز د لومړي ځل دپاره زه په دې وتوانېدلم چې په ننګرهار کې د ښځو یوه ټولنه چې د ښځو د سوکالۍ ټولنې په نامه وه، او دا د لومړي ځل سوزونی شاخ کې اولنۍ ټولنه وه چې دا م جوړه کړه، چې د دې په طریقه زموږ ډېرې خویندې هلته مصروفې شلې او بالاخره د ښځو دپاره په هره برخه کې فعالیتونه شروع کړل. او موږ یوه ډېره ښه مجله تاسیس کړه د ناهید په نوم، البته ناهید هغه خور وه چې کله افغانستان په اویایمو کلونو کې جنګونه شروع شول، نو د دې خپل د پتې ویزت د ساتلو دپاره د جنګ سالارانو نه د اووم منزل نه ځان لاندې خطا کړ او شهیده شله. نو دغه د دې په نامه م یو مجله جوړه کړه، او په دې مجله کې حتی دومره ستونزې او مشکلات او داسې یو قوي مقالې موږ نشر کړې چې بالاخره هغه وخت حکومت اعتراض وکړ او غوښتنه یې دا وه چې دا مجله باید بنده شي، ځکه موږ د خپل ټولنې واقعیتونه پکې منعکسول، خو موږ باندې سیاسي فشارونه ډېر وو او بالاخره دا مجله په موږ باندې بنده کړه. وروسته د هغې بیا موږ انتخاباتو ته ودرېدلم، ولسي جرګې ته راغلم. پولیسی جرګه کې تقریبا شپږ سو لس کاله مې غړی وم، د ننګرهار د خلکو استازیتوب مې وکړ. دلته م کوشش وکړو چې په هر قوانینو کې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسو،
مخصوصا د خوځو په برخه کې چې کوم حقوق دي هغه حق حقوق البته چې د افغانستان او زمونږ د ټولنې سره سمون خوري او زمما ټولنې د هغه د اعظم توانو لري هغه په کې ځې کړل دا غرض د اسرائیلي لوی جرګې غړې ومه التم په ډیر میړانه سره وکول شو چې د ډیرو غټو جنګ سالارانو پردیپالو جاسوسانو په مقابل کې ودرېږو او مبارزه وکړو هغه نه وروسته د اساسي قانون په جرګه کې غړیتوب لرو چې د اساسي قانون د هرې ماده په برخه کې په شپو شپو مطالعه کړو زحمت مې سره وکړم کړی تر څو د افغانستان اساسي قانون جوړ شو او هم د امن په جرګو کې د سولې په جرګو کې په دې ټولو جرګو کې چې په افغانستان کې تیر شوي د نګار د خلکو استازیتوب نکړي دا راځینه کتابونه مې هم لیکلي چې یوې د خوځو په برخه کې د تذکيره د خوځو چې د ټولو خزینه شاعرانو کپلر کې د کپور کې دیو دا یو تذکيره مې دغه چاپ کړی چې په دې کې د خوځو په برخه کې ډیر معلومات مې راټول کړي او برسیره پر دې نور اجتماعي برخه کې سره د دې چې د وکیل وظیفه د قوانين جوړول دي د بودیجې تصویبول دي د حکومت په اعمالو نظارت خو ما هم بیا ننګرهار د پاره ډیر کار وکړو مخصوصا خويند د پاره ډیر لره پرتو سیمه ته زلاړم چې تاسو خويند زما ډیر په تکلیف وي اته دا قسم یو مخک خبرونه کوم د تاسو وکړه چې ما ته پاچینو لسوالې کې یو خزرغ لو ډیر یو جړل او سړی راته لوس کوی چې زما د سر اختطول ټکیدلی زکه 10 کیلومتر پیاده زما او مازال و هم او په سر وبراوړم نو زه په دې باندې بیا ډیر محسوس خور چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې څومره مصارفات وکړه مګر زما خور نن یو د سکول او بوده لپاره احتیاج ده نو دا ستونزه مشکلات په هغه ساحو کې ډیر څاګانې د دې خويند د لپاره وېستلې امکانات هم برابر کورسونه مو ته جوړ کړل دا یې کورسونه خو زما فعالیت یې کله په خارونو کې نه و همیشه په اطرافونو کې و ځکه زما خور مخکې وایي دوه طبقې خزلې رویاو تعلیم یافته او یو بې تعلیمه خو زموږ چې دوه طبقې نه دي کومنګ یغه په فیصدی باندې وی شو زما یو فیصد خور هم تعلیم یافته نه ده په افغانستان کې تقریبا نه نه فیصد زما بې تعلیم دي چې په لری پروتو سیمو کې پرتی دي هغه چې تعلیم کړی هغه ډیره کم دي په افغانستان کې کاش افغانستان په دې شرایطو کې وای چې موږ په دوه طبقو په دوه فیصد باندې شل وای چې 50 فیصد زما تعلیم یافته دي او 50 نه یو فیصد خور زما تعلیم نه ده کړی او نه د خپل حقوقونه خبر دي مون به کله چې اطرافونو ته لاړو به مونږ ټوکې کولې چې نن د اتم د مارچ ته نو خويند به مونږ ته خندل چې د اتم د مارچ چی شي یعنی دومره کار ونه شو په افغانستان کې د خويند د پاره اوس حالت دغه حالت ته رسیدلې زه بیا هم خپل خويند ته وایم چې کابل مو پیدا ګوري او یو مکلونو ته په افغانستان کې داسې فجایع تیر شلې چې نه هیڅ افغان غیر ولې نشي زما خور ځان دوم پورن لاندې خطا کړ ځان شهید کړ خپل عزت او خپل پات ساتلو په خاطر زما خويند په باریکوټ سینما کې په میخونو باندې میخکوب شل زما په خويند په عزت او په ابرو باندې تعرضونه وشل مګم نن اماغه جنایتکاران اماغه خاینی نکایي وټړله نن به تاغه زما د حق او حقوق غوښتن کړي او موږ د خزو حقوق وړو په افغانستان کې چې پورې عدالت پلی نشي او هغه کسان چې افغانستان سره خیانت کړي هغه چې د افغانستان خزه سره خیانت کړي هغه چې د وطن سره خیانت کړي هغه ته جزا ورنکړي شي نو همدغه حالت به تر ډیر کلونو پورې نورم رواني او زما خويند وایي چې موږ په مشکل سره مخامخ یو ځکه بهر ته ځو په یوه مکلونو کې لږ مشکلاتو کډم بار نه وي ستونزې نه وي خزه په عزت او ابرو باندې تیرې نه کېدو مشکلات دی نه مګر موږ خپل وطن پرې نه خوړو اوس به نه پریدو
ډیره مننه ستاسو د وخت څخه یون صاحب او څمکنی صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریدونکو د مخکښ شدي وخت پای ته رسیږي بل اونې په بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
the hawa nuriya marana ya mahpulai شیم خنجریم زمی تورت بابای